شنبه د تلی څوار لسمه د اکتوبر شپږمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې او د ماښام تر اووه بجو د خپرونې په منځني څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. زموږ خپرونې د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ایم په 13.5 هم خپریږي. روانه خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې ولایتونو ته دا مواد استوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې کوي. پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان ور بلل شوي وي وینا وکړي. منیر فرهاد وایي د شغل ولسمشر به پر امنیتي اقتصادي او سیاسي وضعیت پر فرنګي مسایل او همدارس د بیا رغونې او پراختیايي پروژو په اړه خلکو سره خبري وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو درې سوه بستریز روغتون پرانیست او ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبري وکړي. د پاکستان د کورونی رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3 په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، سوریه، عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15 نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبي پروند د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پای لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ و چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د 3 منډو په جوړېدو د لوبي غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالي 3 دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني سریعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګېدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سکا نوند اعدام وخنده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر پر نوویل سکا نوند ټینګار کاوه چې دا مجبور شو چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سکا نوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغه سی ونه څیړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څیړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل چې د سي قانون محکمه سمه نه وه. دا وایي هغه د 12 کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه، شکنجه شوه او بیا له یو مخ غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکوم شوه. ملګرو ملتو وویل چې سي قانون تیره سه شنبه اعدام شوه. د افی نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشیتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچنیا سره د ګډې پولې په اړه د خپل سیمه ییز پارلمان د پریکړې پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یوه ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ییز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچنیا سره د پولې د ویش پر پلان رایګیري کوله راغونډ شوي وو او د هغوی له پریکړې سره یې مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشیتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوي دي. د افی نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ییزې غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقونو د مدافع سازمان په انګوشیتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زوره کار نه اخلي. د چچنیا مشر رمضان قدیروف مخکې په انګوشیتیا کې اعتراض کوونکو ته ګواښ کړی وو او خبرداری ورکړی وو چې حساب به ورسره وشي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د بایو میټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلي. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یو بل اندېښنه لري.
خب دا وی چې اول د تخنیکار په دغه ټول د ګاوی چکسي هغه منظم شي حتی د برق مثلا
په روان خبرونه کې مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې نن هم په دې شهر کې یو پرونې ژمنه وکړه چې د آمو سیند د ژیو غم به ژر تر ژره او خوړل شي.
انشاء الله تعالی د سیمه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه مقاله خبرې کړې دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د دې خبرې مجلې پورستیو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
که د خپل میرمن راسی او خپل اراده په آزاد شکل او خپل پر رضایت سره ادا کړي نو هم به خدای ښه خوشاله وي او هم به قانون موږ د سینې نقص کړای.
د نکاح په اړه د څرګندونې د ژوند رنگونه په پروګرام کې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته دوه اونۍ وخت پاتې دی. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل سوې. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالیدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډېر مهم کار و چې سرته ورسېد.
بسته‌بندیش تا یک مقدار جریان داره و 76 تا ما
دای وای د دې وسایلو بستبندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکره عکس او ځانګړی نمبر ثبتیږي او هر وګړي ته به یو ځانګړی سټیکر چاپیږي چې درای په کارت به ونښنول سي. درای پر کارتونو د ځانګړی سټیکر به د انتخاباتو پر ورځ درای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوي وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراری یا په مکرر ډول درای اچولو مخنیوي کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړ سوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوی دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتوشتمنې ټکیږي. ولسی جرګې ته 2015 شپته کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې شدې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لیږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوي کابل ته رسول شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سیند له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډیره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغه ته موږ هرکلی کړی دی، ترڅو د میزان اتمي شتهونه ګواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمیر یې 22000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 22000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید یې کاوه چې په انتخاباتو کې دې همدغه سیستم وکاریږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي، خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه موږ غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیرن لاندې ونیسي، تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعاله نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوي چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید ورته پوره. نو لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو او ولسوالیو ته د دغو موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته دوی اونۍ پاتې دي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د څارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. د کونړ د مالدارۍ او کرهنې د چارو رئیس انعام الله سپي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغۍ یا پاغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا به په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده، لیدل کیږي. او خواله د دې واکسینو دا دی چې دا مکمل امیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرتی واکسین وشي نو په ټول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه ته بیا دغه ناروغي نه لګيږي.
په کونړ کې د مالداری او کرهنې د ادارې په وینا 12,00,000 لوی او واړه څاروي شته. د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل درکو.
ازادي خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د بلخ سفر چارو دی پرون مزار شریف ته ولاړ او هلته د شمال د شپږو ولایتونو د ځوانانو وی غونډې ته خبري کړې دي. د دې خبرو جزئیات هم در سره شریکو. خو اوس اوه بجې او 15 دقیقې دي. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله ستانکزی کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندې ځا یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رات شوه. خدای تیر میاشت کابل کې وو. ورسپان لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې د نن او بهر له بانفوذ سیاستوالو سره هم خبري کړي. خو افغان ولسمشر د جمعې پورې بلخ تللی و چیرته چې د خپل وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړي چې د جګړې لالارې د کال د لسو میلیارډ ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزی قماندې مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس لدی ادعا سره چې جګړه په کم لګښت او څو زره کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودلې. واشنگتن پوسټ لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځیدلای چیرته چې د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلی. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځ د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبري روانې دي. پرنس سباندی یو کال کې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره طرحه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي ل قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویارک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په وینا واوریدل چې د وویل په زر کال کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. جمهور رئیس غنی پرون د بلخ سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو او غړیو او ځوانانو سره په ناسته کې دا خبره وکړه. په دغه غونډه کې جمهور رئیس دا خبره هم وکړه چې تل چې راتلونکو درو میاشتو تر دوه کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلي کړي. د افغانستان جمهور رئیس پرون بلخ ته ولاړ او نن هم په مزار شریف کې دی. له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15 نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅکله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
ناقص و غیر عملی مثل از اینکه بیا جنگ خصوصی کو بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کوید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک ندهتن. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف کې د ولادي او نسایي یو ادرس او شپته بستري روختون ګټه خصنې ته وسپار. خاغلی غنی د بلخ لاوالي اسحاق راه گذر او په شمال زون کې د 209 شاین قل اردو لا مشرتابه سره یو امنیتي غونډه ته حاضر شو او په ترس کې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ لا مدني فعالانو ځوانانو او د پهنتون لا محصلینو سره هم وکتل او د یاد غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټۍ لاره د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لاره د بیا حیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او ویل چې د 19مې پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پراني دوام لري چې دا مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفاده هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. خاغلی غنی وویل افغانستان کولای شي د حیرتان بندر لالارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیا او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتاً بلخ ولایت کې د طبي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو دریو میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلېږي. هغه وویل
مدیریت چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو تر څنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزيشن مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني سر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. شهباز شریف د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر 2 ساعته سوال جواب وروسته نیول سوی دی. شهباز شریف به نن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کاله د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپله صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سری محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیت اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لرې کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور هر یو په لس او 2 کاله بند محکوم کړي وو. پر شریف او د هغه پر لور مریم نواز تور لګیدلی و چې 2 لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او د هغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی وو.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړې. جمهور رئیس غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والی ویان د ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس په نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان ور بلل شوي وینا وکړې. د پاکستان د کورنیو رسنیو په وینا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربي امارات، سعودي عربستان او قطر ته ولاړ شي. د دې خبرې اعلان د اکتوبر په 3مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کړی و. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې به نن د کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحده عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پای لوبه د پکتیا سمریانو د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د 3 وکټو په توپیر وګټله. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایرانی زینب سیکانوند اعدام وغنده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. سیکانوند د ملګرو ملتونو په وینا تیر سه شنبه اعدام شوه. د افغان نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم کې د ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبرې مجلې ورستیو ته رسیدلیو په پاتې څو دقیقو کې چې له تاسو سره یو د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د ژوند رنګونه
په لومړي سر کې کچیر احساسې پیژندنه ولرو.
سباون د عزت خبرې کوم، لوی سرمالی کارمند یم او همچنان په خصوصي پانتونونو کې تدریس هم کوم.
قانون کې د نکاح مسایلو اړوند خزي کوم حقوق لري؟
قانون وایي چې نکاح د خزي او د یو نارینه په منځ کې د زناشویي روابط اجازه یا مشروعیت وربخیه ورتاکی چې بیا د دې په اړوند باندې یو سلسله شرایط هدي ته وړاندې کړی دي چې هغه شرایط ایجاب او قبول ده په سری لفظ سره. او دومره هم دوه نفر شاهدان دي چې هغه شاهدان هم باید با اهلیت اوسي. او درې مه هم چې کوم دایمي او یا هم موقت حرمت دوی په منځ کې موجود نه وي. نو اوس راځو په دې اړوند باندې چې ایجاب او قبول شې ده. ایجاب یعنی پوښتنه کول، درخواست کول، دی واده درخواست کول له یو طرفه چې په نکاح عقد کې د څوک چې په حساب نکاح کوي هغه درخواست دی واده کوي. او قبول هم چون محل دی عقد خانم ده یا خزه ده نو قبول دی غیله طرفه شرط ده. قانون مدنی دی افغانستان صراحت لري په دې مورد کې په 1509 ماده کې چې ایجاب او قبول باید په سری لفظ سره وسی. که احیانا ممکنه نه وي سری لفظ باید کتبی وسی. که احیانا کتبی هم دوی ته مساید نه وسی سه مشکلات موجود دي نو بیا کوي سي چې اشاره هغه اشاره د سه اشاره چې لغینه واضح د مفهوم واخستل سي چې دواړه طرفه دې موضوع ته رضایت لري.
قانون د کوم الزامی ماده لري چې انجلې دې مستقیمه راشي هغه مجلس ته چې خپل نظر وړاندې کی ځکه چې ډيري جبري ودونه دندې نه
متاسفانه زمونږه د ځینې نیمګړتیاوی خپل په اجتماع کې وینو. او دا زمونږ ته سي فرهنګي مشکل ده چې بعضي فرهنګي مسائل اجازه نه ورکوي چې یو میرمن راسي خپل اراده په آزاد شکل سره تمثيل کړي. نو لدین ځینې سوء استفاده کوي. یعنی مونږ ته سي فرهنګ بایز دي سوي چې مونږ ته سي نه قانون او شریعت دواړه نقص کی. زه خپل د دې انګیزي په خلاف ما فکر کوم چې ک د خپل میرمن راسي خپل اراده په آزاد شکل او خپل پر رضایت سره ادا کی نو هم به خدای ښه خوشاله ای او هم به قانون مقدسینه یې نقص کړای. متاسفانه چې دا مدني عقد نو کپدی کې استفاده او سی خپل حق باطل کیږي. کوم جرمی مجازات دی لپاره نشته او قانون دی په مورد کې ساکت ده. په مخ خاطر هم بعضی سو استفاده تن کیږي. نو هله پدې چې د مقدسه او خدانان د مقدسه علمی شورا په دې مورد کې یو تصمیم ونیسي او دا مسله حل کړي.
د ژوند رنگونو پروګرام فرشته غنی وړاندې کړ. لکه څنګه چې مو په روانه خبرونه کې خبرونه کوم دا خبر درلود چې د متحد عربی اماراتو په شارجه کې نن د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ په سیالیو کې د کندهار اتلان د ننګرهار لپړنګانو سره مسابقه کوي او د کابل ځوانان د بلخ لقهرمانانو سره مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ د غوړه لیگ په سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون لري چې د کابل ځوانان د بلخ اتلان د ننګرهار پړنګان د پکتیا سمریان او د کندهار اتلان دي. د کابل ځوانان لوبډلې کپتانی راشد خان کوي. د بلخ د قهرمانانو محمد نبی، د کندهار د اتلانو اصغر افغان، د ننګرهار د پړنګانو استرالیایي آل راونډر بن کټینګ او د پکتیا سمریانو کپتانی محمد شاهزاد کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د سهار لو د ماشام تر پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې نیولای شي او په اف ام 3.15 خبري شي. د خبري مجله محمد مروه په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره. احمدی صاحب سهار مو بخیر.